ساعت 4 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کونړ ته ځو او د کونړ ولایت چارواکي مو میلمانه دي چې تاسو ته د کونړ په ارتباط ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم ټلیفون راوکړئ او د کونړ په ارتباط به خپل نظرونه او یا هم پوښتنې زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. خو لومړی خبرونه فریبا ظاهر راټول کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سټی کې د ننګرهار د خوګړنې ولسوالۍ په یو په یو جمعات کې د پرزوی مایله کبالا ګرنل منسکون کې ټکان سوی دی. د ولسی جرګې شمیر غړي وای په افغانستان کې په وروستي بریدونو کې د پخوانی حکومت ځینې غړي لاس لري او حکومتي چارواکي وای د مصر د پوځ ول پوره افسر ورسته لغوه ژوند سوی چې امنیتي ځواکونه باندې سلطنت اسلام پالي ونیول. دا خبرونه تفصیل د ننګرهار د خوګیانیو ولسوالۍ کې نن په یو جمعات کې 14 سوي د خوګیانیو ولسوال نعمت الله نورزي ازادي رادیو ته ویل چې دا 14 د جمعې دلمنځه په وخت وسو په وینا چاودیدونکو مواد د جمعات محراب ته نږدې ځای پر ځای سوي. د ننګرهار یو روغتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې د دې پیښې څلورویشتنه ټپیان روغتون ته وړل سوی دی. طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د پیښې مسؤلیت رد کړی دی. بلخه د مزار شریف په منډوي کې هم د ماین په چاودنه کې څلور تن ټپیان سوی دی. د بلخ ولایت امنیه قمندانې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته وویل چې دغه بم د میوې په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای سوی و. د په وینا د دوو تنو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان پوځي چارواکي وایي د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې په شورابک پوځي مرکز کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. دغه مرکز وړاندې په هلمند کې د میشتو برتنوي ځواکونو لخوا کارول کېده. د پوځي و جنرال غلام فاروق ویلي په درنو وسلو سنبال یوې ډلې پرونه وخت پر دغه مرکز چې وړاندې کمپاس شنومېده ډلې سپرید وکړ. جنرال فاروق وایي په دې نشته کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. کمپاس شن د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمال د زبرخه کې موقعیت لري او د اکتوبر پر شپږویشتمه له برتانویانو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سو. دغه کمپ په 2015 کال کې د برتانیې د پوځ لخوا جوړ شوی و او د 2015 او 2014 کال تر اکتوبر پورې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو لوجستیکي مرکز و. د ولسی جرګې شمیر غړي وای په افغانستان کې پروستي بریدونو کې د پخوانی حکومت ځینې غړي لاس لري. په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی نن په دغه په یو خبري غونډه کې وویل
درې پنځو سو کسانو ته رسیدلي دي، خو بیا د کلیو کار د امکان لري چې زیات نشي. د ملي امنیت یو کارمند ده، څلور مالی پولیس څخه درې نور د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي.
شغلی کټوازی په ځنګړي ډول د چانو میات نه کړه او له اوسنۍ حکومت څخه وغوښتل چې د دې ټول کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. حکومتي چارواکي وایي د مصر د پوځ یو لوړ پوړی افسر وروسته له هغه ووژل سو چې امنیتي ځواکونو څه باندې سلطنه اسلام پالي ونیول. دغه کسان داسې مهال نیول سوي چې په دغه هیواد کې اسلام پالي په پام کې لري د حکومت ضد لاریونونه وکړي. د مصر د کابینې د عملیاتو اداره وایي نن دوه ناپېژندل سوي برید کوونکو له یوه موټر څخه دغه افسر په ډزو ووژه او دوه نورې ټپیان کړل. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې اووه ځای پر ځای سوي ماینونه شنډ کړي دي. ترکه اسلام پالو اعتراض کوونکو د ټول هیواد په ساته د نوې لارینونو لاري د حکومت دړنګېدو رغ کړی دی. خو امنیتي ځواکونه ژمنه کړې چې له هر غي اقدام سره به مقاومت وکړي چې ناکراری رامنځته کوي. د اسلام پالو لخوا د ټول هیواد په ساته د لارینونو غوښتنه څو میاشتې وروسته لغه چې حکومت مظاهره کوونکو په سخته وځپل لمړنۍ هڅه ده. لپرون رئیس د قاهره په تحریر څلور لاري کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبرې ایجنسی سره پورل مخې ډیری مصریان وایي ل دې ویری چې شایب مې بریدون او چاودنه وسی دوی ټولنیز غونډې ځندل او له عمومي ترانسپورت څخه کار نه اخلي. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کیمرون په پام کې لري نن په یو وینا کې هغه پلانونه مطرح کړي چې لمخې بریتانیا ته د اروپای ټولنې څخه مهاجرتونه محدودېږي. په داسې حال کې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد عمومي انتخابات کېدونکي دي، کیمرون د همدې موضوع په هکله د یو سخت دریځ نیولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دی. د دغه هیواد ډېری محافظه‌کار سیاستوال په بریتانیا کې د اروپای ټولنې ضد خپلواک ګوند د محبوبیت له ډېرېدو څخه ویره لري چې د دوی د بیا انتخابېدو چانس ګواښي، ځکه دغه ګوند روانه میاشت په پارلمان کې دوهمه څوکۍ هم وګټله. د اروپای ټولنې د آزاد مهاجرتونو د قانون لمخي د دغه ټولنې وګړي کولای شي دغه بلاک په هر ځای کې کار وکړي او دا د لمل سوي چې د اروپای ټولنې سلګونه زره وګړي د کار لپاره بریتانیا ته لاړ شي. بریتانیا د دې بلاک تر ټولو چټک پرمختلونکي اقتصاد لري. پاپ فرانسیس چې د درې ورځني سفر په هدف ترکیه ته روان شوی وو نن انقره ته ورسید. هغه په پام کې لري د ورځې په وروستیو کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه تر ټولو ستر مذهبي مشر محمد ګورمستر وګوري. په ترکیه کې لوی اکثریت مسلمانان دي خو په قانوني لحاظ یو سیکولر هیواد دی. چارواکي وایي د پاپ د خبرو تمرکز به تر ډیره پر مذهبي مسایلو او له تروریزم سره مبارزه وي. د لیدنه داسې محل کې چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله د عراق او سوریه ډیره برخه په خپل واک کې لري د ترکیه جنوبی سرحدونو ته رسیدلې دي. د اسلامي دولت د اسلامي خلافت په اعلانولو سره تر ډیره شیعه مسلمانان، مسیحیان او نور داسې کسان وژلې او ځپلې دي چې سنیان نه دي. پاپ فرانسیس د نوومبر پر 15 ویلي کته هم دا تقریبا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې له وسله والو سره خبرې وسي، خو وایي د دوی پر مخ باید دروازه ونه تړل سي. او د فرانسې پارلمان په پام کې لري چې نن پر هغه طرحې پاس وکړي چې پر حکومت ټینګار کوي چې فلسطین د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د فرانسې خبري اژانس وایي تمه ده دغه سمبولیک طرحه د دسمبر پر 2 نیټه د پارلمان د ولسي جرګې د رای ورکولو سره تصویب شي. دغه طرحه د واکمنو سوسیالستانو لخوا ورکړل شوې ده. د بریتانیا، آیرلند او هسپانیا پارلمانونو تر دې وړاندې ورته طرحې تصویب کړي دي. دا ګام وروسته لاغه اخیستل شوی چې اروپایي هیوادونه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرو د ځنډنې بهیر څخه ناهیلی سوی دی. سویدن یو ګام وړاندې اخیستی او فلسطین د یو هیواد په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نوامبر پر 23 وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو د هواري لپاره د یو سیاسي جوړجاړي په ناکامۍ سره حکومتونه او پارلمانونه دې ته اړ سوی دي چې د فلسطین په رسمیت پیژندلو لپاره اقدام وکړي. د خبرونو پای.
ترشناس مل او بخشید مختر دی چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کو او د کونړ په باب باس پیل کو. لومړی ننګرهار ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د ننګرهار ولایت د خوګیانی او د ولسوالۍ د کګی په بازار په جامع جمعه کې 14 شوید او لکبلې په لسکونو تنه ټپیان شوی دی. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری هم دې سیمه ته تللی، هم دغه جمعه ته تللی دی. له ده به واورو چې وروستی وضعیت څنګه دی، د ټاپیانو شمیر اوس څومره دی او آیا تلفات هم لري دا چاودن او کنه؟ شینواری صاحب مهرباني.
ډېر زه تمنا لکه څنګه چې یادونه وکړه، نن شاوخوا یو نیمه بجه هغه مهال د خوګیانو ولسوالۍ د کګي بازار په مرکزي جامع مسجد کې چاودنه ترسره شوه چې خلک د جمعې لمونځ ادا کولو په خاطر دې مسجد ته راغلي وو. په څلګونو خلک دغه مسجد کې وو، خو دغه د خوګیانو ولسوال په وینا باندې چاودین کې څوکې له وړاندې نه په مسجد کې د محراب ترمیزي ځای پرځای شوي وو. کله چې چاودنه شوې ده شاوخوا څلور دېرش تنه زخمیان شوي دي چې په دې کې د شپږ تنو وضعیت نازک دی.
بله صاحب، طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړی، هلته چې تاسو له خلکو سره کتلې دي خلک څه وایي؟
او بالکل، او سوال طالبان وایي د ګلام جې د تلیفوني اړیکې لاري د دغه غندنه وکړه او ویل چې په دې کې دي بل خو د سیمې خلکو سره چې وګړي د خپل مسجد ته لاړل. مسجد کې اواز د خلکو خولې او تپلیګانې ته تیوي، عام خلک نو خو دې چې دا ځخنیان سره مخابرې وکړلې. هغه په مغزمیز رسول کې بيسترو دوی ویل چې ملا خطبه ویله، نور هیڅ څوک نه دي کوشي. خو ناګه حاله چې کله دغه چاودن ترسره کېږي دوی کله په حاله دي او هیڅ فکر نه کوي چې په مسجد کې د چاودنه خلکو د مانځه د کولو په خاطر راغلي وو.
شنوار صاحب کلن را تو وایست چه آیا دا څرګنده شوی دی چه بم په جمعه کې مخکې تر مخکې ځای په ځای شوی وو د ریموت کنټرول په وسیله چاودلی او که څرنګه؟
د ولسوال د معلومات له مخې چې دا چاودېدونکي توکي دي، خو دا کوم ساحه کې چې چاودنه شوې ده دا موږ خپله نږدې نامغه ساحه کې د اوس نه ما خوګیانو ولسوالۍ کې د محراب څنګ کې یو وړه الماری د دغه الماری سره دغه چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو چې دغه مسجد ته ساحه هم تخریب شوې ده او نور په ټوله کې د مسجد ټولې شیشې او دیوالونه هم زیانمن شوي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د کګې د بازار د جامع جومات د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. ده وویل چې په دې چاودنې کې 14 تنه ژوبل شوي چې د شپږو تنو حال نازک دی. اوس هم ستاسو پام ولایت په ولایت پروګرام ته راګرځو.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې کونړ ته ځو چې د ولایت د چارواکو په وینا له ورستیو څه باندې 2 کلونو راهیسې پرې د ډیورن له پوری غاړي څخه د درنو وسلو بریدونه کیږي. کونړ له نورستان او ننګرهار ولایتونو د غراس پاکستان سره پوله لري. د ولایت مرکز اسعد آباد دی. مساحت یې 4309 کیلومتر مربع دی. مروره، دانګام، اسمار، برکونړ، چپدره، پیشدره، غازی آباد، خاص کونړ، نرنګ، نړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانی او وټپوري ولسوالۍ دي. دا چې کونړ څه ستونزې لري، چارواکو یې کومې ستونزې لري کړي دي، د کومو لپاره پلان او امکانات لري، دا به په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. که تاسې اوریدونکي هم د کونړ په اړه پوښتنه یا نظر لرئ، کولی شئ د خپرونې په لړ کې ازادي راډیو ته تلیفون راوکئ. زموږ میلمانه د کونړ والي شجاع الملک جلاله به یې ځواب درکړي. دغه ورځ په دې خپرونه کې د کونړ د ولایتي شورا غړی حاجي شیرزمین خان، د نورګل ولسوال محمد ولی او د دانګام ولسوال مولوی عنایت الله زموږ میلمانه دي. په یاد لرین دانګام هغه ولسوالۍ ده چې تر ټولو زیات بریدونه پرې شوي دي. لومړی هم د کونړ والي ښاغلي جلاله ته هرکلی وایم چې همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. جلاله صاحب، تاسو چې سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. تاسو چې لکله کونړ ته راغلي یاست، کوم کارونه مو کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو نه مننه کوم چې د کونړ په باسازۍ کې، د کونړ په امنیتي وضع کې زموږ نه تپوسونه کوي او ګران اوریدونکي غوري. زما خو تقریبا د 14 شپه شو د کونړ ته تلم، زیاتو کم البته زما د تګ نه مخکې د چپې درې ولسوالۍ چې تقریبا د 2 کالونو محاصره وه او حتی 2-3 کاله ته چې په طالبانو حمله وکړلې، زموږ یو سایمان صاحب چې هغه مونږ ونه شو کولای چې په تیاره کې هغه انتقال کړو، هغه هلته شهید شو. نو دا هم د نورستان تقریبا د 2 کالونو بنده وه. نورستان لاره تجارتي مالونه په تلو، خو البته یو عادي عسکر یا مامور هم نه شو تللی. بیا زه چې کله لاړم، د قومي خلکو سره مونږ رابطې ونیولې، ولې تر څو چې ولسونه د حکومت په شا ولاړ نه، هغه حکومت نه دی. نو مونږ ډېر کوشش وکړ چې ولسونه سره رابطې جوړ کړو، بیا البته هغه پلان د نظامیم جوړ کړو، چپې درې مانی عملیات شلو، چپې درې عملیات خلاص شلو، چپې درې د محاصرې نه خلاص شوه. بیا چې خلکو وکتل چې دلته د حکومت په راتګ باندې امنیت هم راځي، باسازیم کېږي، نو دغه وجنه بیا نورو قومي خلکو زموږ سره همکاري وکړه. موږ د نورستان پس د 2 کالونو آزاد کړله. او تاسو یقین وکړئ چې نورستان ولایت چې کله جوړ شوی دی، فکر نه کوم که هغه رئیس د امنیتي ملي یا والی یا معاون د ولایت یا قماندان، خلاصه چې یو مدیر جنایي یا مدیر دفتر به هم په سړک نه راغلی. اکثره به تله په هغه پارون راتاوېده، بر په دغه کامدېش ته به وته، څوک به بدخشان په لار راتله، او کوم چې هغه لوړپوري چارواکي په تیارو کې به تله راتله. یوه یوه نیمه میاشت مخکې تقریبا د میزان په اولو ورځو کې په نورستان والي کونړ ته راغی. زما سره ماخوستن ډوډۍ وخوړله او ما ورته وویل معلم دلته به آرام وکړي، وایي نه زه ځمه. نو دا د یعنی زه فکر کوم چې که زه دا خبره وکړم، څوک به دا باور ونه کړي چې اتنیمه بجو د شپې هغه د اسد آباد نه ووت او البته خپل ولایت ته لاړ، پارون ته لاړ. علاوه د دې نه د باسازۍ په باره کې زمونږ د مناګي یو بنو چې 2.2 میګاواټه برق تولیدېږي، هغه د 3 کلونو هغه هم دغه سپاتې او بودیجې به نورو ولایتونو لتللې. نو بیا زه چې لاړم د قومي خلکو سره مرابطې ونیولې، هغه د مناګي بند شروع شوی دی تقریبا اوس دا 1 کال کېږي، زیاتو کم اوس هم بیکار شروع دی، هیڅ مشکل پکې موږ نه دی لیدلی. دغسې زه چې لاړم د هغې نه وروسته هغه د PRT او یا نور خارجي موسسات چې په باسازۍ په بش کار کوو، البته هغه ټولې پروژې ختمې شوې وې، خو موږ دغه خپل داخلي امکاناتونه چې هغه انکشافي بودیجه وه یا عادي بودیجه وه، د هماغې لارې نه موږ یو اندازه پورې کارونه کړي دي. امنیت کزه تاسو ته ومه نو سوار له سوالې دې مو ټوله سوالې پاله دې لارې او تازه دې بعضی بعضی وخت کې په لارو کې مشکل پیدا شو نو تاسو نه چې کابل مرکز کې هم دغه مشکلات شته.
بله سیب.
او خو دې خلاص راوړنه اخیری خبره کومه خلاص راوړنه چې د کونړ ولسونه لري هغه دا ده چې په کونړ کې یو مکتب هم بند نه ده اوسه پورې حتی په منطقو کې موږ 200 مکتبونه لرو چې په هغو کې 200 هم دي او مکتبونه ټول آزاد دي نو په دغه حساب باندې موږ به د کونړ د طالبانو یو مننه وکړو چې د معرف مخالفت نه کوي اوس موږ مکتبونه فعال دي اوسه پورې یو مکتب یا یو کلینیک نه دی سوی نو نور دغه سلا سترالون ډیر لرو.
بله بله د خبرونه پترس کې به بله والي صاحب د خبرونه پترس کې به بیا هم نوبت درکو بیا به هم په لاس تراوډونو خبرې وکړي. یو اوریدون کې مو حمید الله احساس د غزنی ولایت څخه لیکلی دی البته د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې وای د کونړ له والي صاحب نه می پښتنه ده چې آیا له کونړ نه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د کونړ په امنیتي وضعیت کې شواله راغلی او کنه دی راغلی؟ والي صاحب تاسو خو اشاره وکړه چې په امنیتي وضعیت کې شواله راغلی دی نو شره چې دا پښتنه د کونړ د ولایتي شورا غړی حاجی شیرزمین خان جواب وای. حاجی صاحب شیرزمین خان تاسو تر کله وایم تاسو هم له والي صاحب سره موافق یا چې د کونړ په امنیتي وضعیت کې خواله راغلې ده؟
درسته زه خبرم په خپل نوبت تاسو محترم والي صاحب تاسو کار کوونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
درسته ده چې امنیتي مشکل په ټول افغانستان کې موږ تاسو وینو چې شته ده او دا کونړ هم د افغانستان د ولایتونو یو ولایت دی چې یو غرییز ولایت دی او په دې کې کوم امنیتي ستونزې چې مخکې لیدل کېدی د خارجي قوتونو د تګ نه وروسته دغه مشکل کې جدیت نه دی راغلی او دغه زه د والي صاحب خبره تاییدوم. نور مشکلات شته ځکه چې کونړ د دوه اونۍ ګاو نه د تهدید سره مخامخ دی. تاسو ته معلومه ده چې یو خوا مخکې پاکستان دخوا توغندي ورېده هغه مشکل و چې اوس هغه مشکل په نسبي شکل باندې کم شوی دی او بل فعلاً په کونړ کې امنیتي وضعیت خوا په نسبت باندې انشاءالله ښه ده. موږ یې مثبت ارزیابي کوو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو د پاکستان له لوري د راکټي حملو یادونه وکړه چې اوس په نسبي ډول دا وضعیت بهتره شوی دی. یو اوریدونکي وحید الله مشواني لیکلی دی وای د پاکستان له لوري د مرمیو یا د راکټي بریدونو په باره کې نوی حکومت هیڅ ونه کړل نو له تخلص معلومی چې کونړی دی مشواڼی دی. والي صاحب څنګه د نوی حکومت له راتلو سره پاکستان ته د افغانستان د نوی ولسمشر له سفر سره څه تغییر راغلی دی په دغو حملو کې؟
نو لکه مخکې چې زموږ د ولایتي شورا غړي حاجي صاحب شیرزمین خان دا خبره وکړله د رئیس جمهور د سفر نه وروسته ډېر زیات کموالی پکې راغلی دی او نور دا راکټونه د اوس نه ده تقریبا د څلورو کالو نه خصوصا د حمل او صبر میاشتو کې دغه تعداد ډېر زیات شوی چې د سلو نه به پورته هم روزانه راتله. اوس چې کم شوي دي نو موږ به خپل عمل د رئیس جمهوریت څه وخوړو موږ به دا ووایو چې دغه یو خلاص راوړنه چې دا هغه دا ده چې په کونړ باندې راکټونو تعداد ډېر زیات کم شوی دی نو موږ به په دې امید یو چې د کونړ رئیس جمهور د تګ سره په کونړ کې په ټول افغانستان کې امنیت راشي او د پاکستان په دې کې رول مهم دی او د هغې همکاري البته هغې هم غوښتل موږ هم غواړو.
والي صاحب د کونړ د بندونو په ارتباط ډیرو اوریدونکو پوښتنې کړې دي. منجبله فضل ربی فضلي لیکلي دي وایي د کونړ د ډیم مسله لکه چې له پاکستان سره امضا شوه او عمل ورباندې نه کیږي. یو بل اوریدونکي هم دې ته ورته خبره کړې ده وایي دا د دې بندونو د جوړېدو لپاره څه پروګرام شته عملا څه کار پیل شوی دی یا څه په پام کې دي؟
او دا خو سروې دوه درې کاله مخکې شوې ده څو کاله ته دې سروې شوې ده بلکې لکونه ډالره په سروې هم لګېدلي وو. داسې وفاهاتو چې پاکستان افغانستان مشترکه ده بند جوړی خو کله چې بیا ما وزیر صاحب د مالیې داخل ور صاحب زه کېناستم تپوس مې ترکړه هغه وویل چې نه هر مملکت چې د ګاونډي نه متضرر کېږي او یا بند جوړېږي نو د ګاونډي موافقه به پکې اخلي. یعنې موږ د پاکستان د کونړ د سرتا کې د شال خور کم بندونه چې جوړیږي پاکستان موږ موافق دی په دې معنی چې کتا چې جوړوي موږ په اعتراض نه لرو خو البته دا که جوړیږي د بانک جهانی یا بانک اسیا نه دا ډېر زیات پیسې غواړي او څو ورځې مخکې چې د خپل مبارکۍ پیغام مونږ ته رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی راکو هم دا ویل چې زه به کونړیانو سره یو واده پوره کوم چې کونړ باندې به دغه د برق بند دغه جوړم خامخا بندونه به جوړوم. نو نه اوس پورې په دغه باره کښې د نوي حکومت سره څه خاصه دغه نه ده شوې پیشرفت. خو رئیس صاحب جمهور هم په سفرونو کښې نه امید لرو چې دغه د لندن د کنفرانس نه چې بېرته را وګرځي شاید په دې باره کښې یو تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ولایت په ولایت پروګرام دی. زموږ د پروګرام میلمانه دي د کونړ والي ښاغلی شجاع الملک جلاله، د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی ښاغلی حاجي شیرزمین خان، وروسته به د نورګل ولسوال او دغه راز د یوې بلې ولسوالۍ یعنې دانګام ولسوال هم زموږ سره ملګري شي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. مخکې تر دې چې د ټېلیفون شمېرې اعلان کړمه، یو شمېر اوریدونکي مخکې له مخکې حاضر دي چې خبرې وکړي. نو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. خپل سلامونه تا ته او والي صاحب ته د کونړ او نورو مېلمنو ته جمیل ژمنده وړاندې کوم.
مهرباني کوئ حاجي صاحب.
پوښتنه د والي صاحب تا ته په ډېر احترام سره چې زه تا ته ډېر احترام لرم، فقط تا په کونړ کښې بل کار نه ده کړی. دې منشي چې وظیفه دې اجرا کړې ده چې د پاکستان نه راځي هغه شمار تعداد ورکوي مرکزي دولت ته، نور تا د دغه د مخنیوي په هکله د خلکو په تشکیل کښې او د خلکو په راټولولو کښې څه کړي دي. او بله یوه خبره مشوره مې دا ده والي صاحب چې په وعدو باندې اعتبار مه کوه چې د مرکزي دولت ته وایې چې زه داسې وعدې ما ته را کړې او دا وعدې ما ته را کړې. د کونړ د ولایت خلک ډېر پرغرته خلک دي او د کونړ ولایت ډېر داسې یو غریب ولایت دی چې په ټولو ولایتو کښې ډېر پاتې ولایت دی. نو ته باید په وعدو باندې باور ونه کړې، باید ته په عمل وکړې. عمل تا عمل تر اوسه پورې خو ما په دا شپاړس میاشتو نه ده
لیدلی. اما ته له دې خبرې چې یو والي نه شي کولی چې د یو بل هېواد له پوځ سره جنګ وکړي یا قواوې ورته ټولې کړي که څنګه؟
بله دا دوی نه شي کولی چې دا کار وکړي مخامخ پوځ وباسي. اما په دغه خو کولی شي چې داسې ملي شورا ته مستقیم به یې خپله کښېني، ولسي جرګې ته کښېني، د مشرانو جرګې ته کښېني، د نورو مشرانو سره په دغه هکله خبرې
وکړي،
جمهور ته را
صحیح سو. مننه حاجي صاحب، کور ودان. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې زوړ
سلامت اوسه. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د کندهار د میرویس راز د ټېلیفون پر سره وخلیم. خدای دې ستاسو مېلمانه ټوله جوړ
شه. مهرباني کوئ، له د کونړ په ارتباط څه پوښتنه لرئ یا نظر؟
خیر، د کونړ په اولس باندې موږ په کندهار کښې خوښې وي او ډېر ورسره په تکلیف باندې تکلیف مو دغه دی کله چې ماښام دي هم دوی موږ ته زړه کې زمار څخه دغه پوښتنه ده چې کله تاسې په کور کښې یو څوک ترسه پیدا دی سې او هغه سړی بیا په بل باندې خوشحاله کوي یا په بل وهوي یا په بل ټکوي، کله چې تاسې د هغه سړي څخه غوښتنه د خپل د کور پر سړي باندې کوي، ولې داسې غوښتنه نه ځین کوي چې د بهر سړی تاسې په هغه سړي باندې وګرځوي؟ د کور سړی په خپله باندې خوشحاله کوي، پر هغه برابر باندې غوښتنه د هغه سړي څخه نه کوي چې د بهر سړی ستاسې د کور وګرځي ستاسو ډبرې را غورځوي. او د ولسي جرګې د غیر څخه مې دغه پوښتنه ده چې آیا تاسې د ولس غم خوړلی یې؟ که مو خوړلی یې کومه دی چې ولس تاسو ته رایه درکړي؟ تاسې یوه شورا ته معرفي کړاس یا هغه جرګې ته معرفي کړاس
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو هیله لرو چې مشخصه پوښتنه ولرئ. مهرباني.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب محترم سلامونه مې ومنه.
سلامت اوسه. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
خان محمد یم، د هرمند یو یاد د مسجد ولسوالۍ.
بله خان محمد صاحب، مهرباني. عجیبه ده چې له کونړ نه تر اوسه پورې ټېلیفون نه دی راغلی. مهرباني.
پوښتنه مې یوازې داسې دغه ده چې هغه کومې ولسوالۍ دي چې تر اوسه طالبان په واک کښې دي بل غو دغه می رضا ته دغه د چې معنا چې ته وستې خبريانان ته جرمان ماته کوي چې پس وځله کده پرای د دلته په شورا او په میدان باندې جنگ سوري ورته د ازادي راځي ته معنا ماته
نه نه مشله ټول ورځ له سهار راځي مش راپورې ورکړې دغه سینه ده خیر مننه چې ټلیفون دی
وکړه
بل اوردون کې ته سيد بل اوردون کې لرو مې ربني مهرباني کوي صاحب
یعنی کنار ولایت والی ولایتی شورا رئیس ولیر خالق دی خود
بله
نارنگ مولا سوالی کماندان نمون دیر تتاین دی
ولی تکلیف هم چه دی؟
قاچا بور دی
صحیح نو بیا خیر نو دا اوس ادا کېدی شي هر څوک هر څه ویلی شي پر حال ور به شو اوس بل اوریدونکو وغواړو چې د څو شیبو لپاره ټلیفون ونه کې وګورو قسم دی ډیر اوریدونکو په خبرو کې له کونړ سره ډیر مستقیم ارتباط هم نو عمومي خبرې وي خو بیا هم والی صاحب جلاله دی حاجی صاحب عظیمی د څرګندونو په اړه کتاسې نظر څرګند کړي
زه فکر کوم چې ما خو صحیح آواز مانوي دا ځینې څه د ولسونو ملاتړ د حکومت سره د مرکز په تمه کېده خبره وه نو ولسونو ملاتړ خو داسې دی چې موږ تقریبا د تو د میزان او د اقرب د دې تاریخه پورې چې اوس دغه د قوسه به شروع شو موږ په دې دوه میاشتو کې تقریبا لس غونډې کړي دي چې د مختلفو ولسوالو علما کرام حتی معیوبینو نمایندګان د ځوانانو نمایندګان په دې وجه موږ مرکز کې غونډې کړي دي چې خارجیان د کونړ نه ووته اوس څه کول په کار دي باید د حکومت حمایت وکړي اوس پورې خو د دې دغه و چې خارجیان اوس موږ جنګ دی اوس خارجیان وتلې موږ مجاهدین یو مسلمانان یو د دې وطن خلک یو او انشاءالله دغه غونډې زموږ ډېره موافقانه وي ولسونو ملا دغه موږ سره اعلان کړی دی حتی د ځنګلونو په قطع کولو کې اوس غونډې جوړې شوې هغه ولسوالۍ غواړي چې د ځنګلونو د قطع کولو مخنیوی وشي او د مرکز د چې موږ څه غواړو نو موږ خو مستقل حکومت نه یو موږ د مرکز یو جز یو که موږ پروژې غواړو د مرکز نه به غواړو که موږ د خارجیانو سره موږ حکم نه لرو چې مستقیما روابط جوړ کړو د ګاونډیانو سره البته یوازینۍ خبره چې دا غدا چې موږ به هیڅ چاله اجازه ورنه کړو چې د کونړ اور دې دا گاونډیانو په صد باندې استعمال شي خدا هم چاله خپل ورکو چې گاونډیان دې زموږ په ملک باندې زموږ په وطن او زموږ په ولایت باندې تجاوز ورکړي مجبور یې خپل وطن او خپل ولایت نه باندې پاکو البته دې بل ورو په خبره دې نه شو ما هم دې خبره کزما هسته دیواز خان احمد خان د یلمن مولوی له کوم ولسوالۍ د پاکستان د طالبانو په لاس
کې
شکر الحمدلله مخکې اعلان وکړ هلمند کې دا مشکل ډیر زیات هغه فکر کوي چې هلمند لکه څنګه آرام دی دغه کونړم موږ البته په سرحدونو کې مشکل لرو لیکن زموږ په څوار ولسوالۍ کې ټول مکمل ما مخکې ارزو کې چاته تعلیمي ادارې برسېره دي او ولسوالۍ خلا په خپل ځای باندې او بل یو ورور چې وایي چې د نارنګ د قماندان شکایتونه ورور نو څه خبره ده چې اداره کې چې څوک مخالفین لري څوک طرفداران لري زه هم د نن مخ دور به ومه چې خپل ورځ ما ته ټلیفون وکم او یو سر موټر دروان د لرګي په کې بار کړی دي او لس منټ دقه پس ما ته ټلیفون وکړ چې موټر نه ونی و ولایت کرا ورسو نو خامخا چې د ادارو کې دا مشکلات سره کومه پیمانه چې راځي لمنګه د حل لارې لټو کوشش کوو چې د غنډې حکومت وسته یو ځل ودرېږي د سرپرستی ختم شي به ان شاء الله اصلاحات به ډېر راولو په خپل ولایت کې
ډیر زیاته مننه کور ودن د ولایتي شورا غړی حاجی صاحب شیرزمین خان مخکې یو اوریدونکو که دوه اوریدونکو ویل چې تاسو څه کار کړی دی په کونړ ولایت کې مخکې والی صاحب د ځینو کارونو یادونه وکړه تر څه حده پورې تاسو راضي یاست تر څه حده پورې دا کارونه هغومره دي چې له نورو ولایتونو سره د مقایسې وړ وي
زه دونه تاسو ته عرض وکړم چې کونړ ولایت یو سرحدي ولایت دی څه چې والی صاحب ویلې زه د والی صاحب د ټولو خبرو سره موافق یم من ته هی خبره چې غورور د ولایت شورا پر رابطه باندې وکړه زه تاسو ته عرض وکم دی اوریدونکو ته دا عرض وکم چې زمونږ ډېرې لومړۍ ورځې دي د ولسي واکدارۍ چې ولس مونږ ته رایه راکړي او ډېرې کمې ورځې شوې په دې کمو ورځو کې د کونړ ولایت شورا ټول ملګري ژمن دي چې د ولس رایه ته په احترام سره د محترم والی صاحب تر رهبرۍ لاندې چې د ټول وایداري وایدونو پر اساس کې دی او د اساسي قانون او د ولایتي شورا د قوانینو له مخې موږ مکلف یو چې خپل ټول امورات د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې او د قانون په چوکاټ کې موږ هغه سرته ورسو. موږ په پام کې لرو چې راتلونکي آینده کې د والی صاحب په رهبرۍ باندې د کنر په ولایت کې مشورتي بورد مسلکي اشخاصو نه جوړ کړو تر څو موږ وکولای شو د کنر په ټولو ستونزو باندې چې هغه لنډمهالې ستونزې دي او که هغه د کنر د ولسو اساسي هغه ستونزې چې کنر ولس ورسره مخامخ دی او په ده کې هغه کنر ولس ورسره مخامخ کېږي په دې اکړه باندې موږ یو تدابیري پلان جوړ کړو او په دې کې عملي ګامونه واخلو. خو تاسو ته معلومه ده چې فعلا کابینه نه ده جوړه، خلا د قدرت موجوده ده، کارونه ټول د ملي سطحه باندې په ټپو باندې ولاړ دي. خپله ولایتي شورا یو اجرایوي ارګان نه ده. زمونږ مسؤلیت دا ده چې د ولسونو رابطه د نظام سره څنګه یو ځای کړو او د ولسونو مشکلاتو ته څنګه لاسرسی پیدا کړو. موږ د کنر ولس ته اطمینان ورکوو چې شپه ورځ په شعار نه په عمل کې موږ به د کنر د ولس په خدمت کې یو انشاءالله. هر مشوره چې کنر ولس موږ ته راکوي
ډېر زیاته مننه. والی صاحب جلالی، یو اوریدونکي محمد آصف ضیا د کنر څخه، د کنر له سرکانو ولسوالۍ څخه لیکلي وایي: زما پوښتنه له والی صاحب څخه دا ده چې د سرکانو ولسوالۍ یوه سرحدي ولسوالۍ ده، نو تاسو تر نن پورې د دې ولسوالۍ د یوې مهمې لارې په هکله چې هغه د نواپاس لاره ده، د کوم لوړ پوړي چارواکي سره د دې لارې د خلاصېدو په هکله خبرې کړي دي او کنه دي؟
مننه کوم. نواپاس خلاصه چې دغه چلته زمونږ ټوله سرحدي ده، نو ډېر کلي او بازارونه پې نشته دی، خو باوجود د دې زمونږ هغه کوم سرحدي ټوله چلته دی، زمونږ د امنیتي ارګانونو په توسط باندې همیشه هغه اکمالیږي او خپل اکمالات هلته پوره کوي. لیکن موږ نور داسې مهم او ځایونه لرو لکه د چپ درې سرک چې زمونږ تقریبا هغه وخت کې پیرټي جوړوه او طالبانو پرې نښودو، یا د غازی آباد سرک چې هغه تقریبا څو کیلومتره هغه هم دغسې خامه پاتې دی، ولسونه اوس ډېر په مشکل کې اخته دي. اوس موږ هغه بودیجه او هغه تخصیصونه نه لرو. بله مسله داسې ده چې زمونږ هغه اختیاري بودیجه چې کومه دا غیر اختیاري که کوم څوک رام شي هغه زمونږ په اختیار کې نه وي، نو موږ هیله لرو که موږ والی کدی پاینده کې د اختیاري او غیر اختیاري او یا هر څه بودیجه چې دغه والی سلام چې کوم ځای کې ضرورت وي، اوس موږ یو ځای کې به پل ته ضرورت هغه نه زه پل نه جوړم، اوس زه سړک جوړم، موږ به کلینک ته ضرورت هغه کلینک نه جوړم. تب ته ورته مثال انساني کلینک نه جوړو، حیواني جوړو. نو که دغه اختیارات ټول والیانو ته د آینده لپاره انتقال شي دا مشکل به حل شي. او نواپاس سرک تل حل لپاره ما خدای سر دوه کوي وخت دا ډېر مهم و، ولې چې د باجوړ لار آزاده و ټول افغانان کونړیان به په دغه لارې تلای د پېښور پورې، او حتی د کابل خلک به په دغه لارې راتلو په چارباغ باندې به داسې تلو کابل له وتلو. نو اوس دغه لار باندې داسې ترانزیتي لار نه ده، صرف دغه زموږ د ټولي د سرحدي لپاره اکمالات کوي، هغه البته په یو قوت باندې ځي او راځي. نور داسې ډېر کلي او داسې ډېر آبادي او بازارونه نشته دی چې موږ هلته ځای په ځای پوستې ورکړو، خو باوجود د دې انشاءالله تعالی امنیت ښه دی. او که دا ووایي چې د بازسازۍ لپاره نو موږ په دې د چپې طرف ته او د ماڼوګي طرف ته کوم چې د چغان نه نیولی ماڼوګي پورې سړک د پی آر ټي جوړ کړی، په هغه کې صحیح نظارت نه دی شوی، ټول ټوټې ټوټې دی. نو که موږ له څه تخصیصونه راځي، موږ باید چې د عمومي سړکونه اول جوړ کړو، وروسته د فرعي سړکونو ته بیا دغه توجه وکړو.
ډېره زیاته مننه. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، او د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو منځنۍ صفه 12 پک دی وی د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. اوس هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
ترمان سر تاو چه سلام هم دارنگا وانی سر تاو وکیل تاو ویلی بین سلامو نوائمه.
سلامت حسی.
خوشحاله چې دروان صاحب زه د کونړ سره د مرکز په پانتون یو مطلب خبرې کوم.
مهرباني کوي.
خوشحاله چې سلمان صاحب موږ د پانتون کې لیلیب د اول لکان جوړ شوی دا چې اوس به موږ د لیلیب د کور شوی او بدل شین د ریزلو نشي کې چې په نومات نشم اتل نو خرچ نه لري بيخي د ټول وجه خراب دي او د والي زنه خو دې من نه کړو او موږ څنګه کې موږ کوم کوم کې ګټه ما سره نو سره نو د لیلیب باندې موږ د سند هغه سیستم موږ راځو چې بيخي تر زه بره نه لري السلام علیکم بدل شین ته خبر شوی دا د لیلیب نشي کې چې مازرین مغربانه او بيخي وجه ټول خراب دي او نورم د دې مشکلات د خو دا مشکل د ټول مخې مشکل ده.
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان والی صاحب څو شی به ورسره جواب درکې بل اوریدل کې لرو. بل له کوم ځای نه خبرې کوي صاحب؟
صاحب د کونړ ولایت نه خبرې کوم د مروري ولسوالۍ د بچی کړي نه خبرې کوم صاحب.
بل صاحب
عزیز الله نن نه صاحب زمونږ په بچی کې پنځه شکور د اړوار اوسه د صاحب د اوسه په چې غسر ولایت موږ پنځه کیلومتر کې پاتې یو نو والی صاحب نن نظام نظام موږ چې زمونږ کور نور اخسته والی صاحب امنیت ډاډ ورکړي په دې خبره ډېر سخت پریشان او خپه شو د والی صاحب محترم په دې خبرو باندې چې کونړ کې امنیت تامین نه صاحب موږ ډېر پریشان یو.
بله سیده بس تاسو به والی صاحب
ته والی صاحب موږ د 15 کیلومتر کې سم بچا پروت یو دې ښورونه اوسره زموږ د اوسه پوریس هیڅ ځکه چې خلک در په ګوګل دی په دې رادیو او تر په ورو خورکل څو ځل
سیده ډیر مننه سی ټلیفون مو
کو
سیده سیده کور دی ودان بل اوریدل کله مهرباني کوي صاحب لکه زینه خبري کوي
مخلص صاحب مخلص خبري کوم چې ودا خلاص کړل
مهرباني کوي صاحب
او زما اواز څه بدرځي؟
بله بله مخلص صاحب تاسو خبري اورو یو تجر
قسم والی صاحب ته زما احترام او تاسو ټول ته زما احترام او سلام وړاندې کوم صاحب
سلامت
زه د والی صاحب د یو پختر انارم چې والی صاحب په یو کال یا شپږ میاشتې تقریبا څو وخت مخکې او ویلي او کله ودا د کومل لرګي په بانک کې ما ول شو کړی زما د متعلمین او ماشینین باندې دی په دغه راو باسم حال دا چې په ښکارا قاچاق روان دي مخه په دغه ګمرکي سیوا دغه اوس چې دا تقاوت شو دغه رئیس بیا مدیر سره د ګمرک اوس په ځوی راغلی دی یو شایي مشروطه حکومت جوړ شوی دی په کیر سرک باندې دغه روان دي سیوا قاچاق روان دي پر رڼا ورځ دا یو مافیا سیوا جوړ شوی دی والی صاحب تاسو مخکې ژمنه کړې و چې زه به د لرګي په بند کوم خدمات د وسیو نو زه به متعلمین ته هم چې چوری کی تا دغه باندې کې څه اقدامات وکړي والی صاحب
صحیح شو ډیره مننه عین خبره له خاص کونړ څخه مل صافي هم کړې د چارت را شو په ارتباط یو اوریدونکو بل مخلو بیا ملمنو ته ورزو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب مازه خروج.
بله صاحب مهرباني کوي کامران صاحب یست.
بله صاحب دغه مبارک ورځ پروي او دغه جمعه مبارک په خاطر د الله نور مس په افغانستان کې ارامي سوکالي ارامي او صلح راوړي
امين مهرباني
نن دغه د نتیولو تخلاص او د ورغوجونو تخلاص نو سروان صاحب دا یو خبره خو به وکم تاسو د ازادي رادیو څخه د پنانو په نمایندګي یو ولري مننه یو جهان مننه تاسو دغه خدمتونو څخه چې تاسو کوي او هغه
ټول چې
پاره نو سروان صاحب د مخکنی ورول هغه ما خبره وکړه واجی صاحب نو واجی صاحب څخه دغه ما غوښتنه ده چې دغه زموږ د ملي شتمنیو قاچاق بل وطن ته ونیسي مخه ونیسي او بل غوښتنه یا وړاندیز مې ده چې ورته د واجی صاحب چې د صحت په باره کې پاملرنه وکړي هغه په دې زه درته وایم چې زه د اسلام آباد د منطقو کې ګرځېدلی یم سروان صاحب چې افغانان په هوټلو کې مریضان نه ځایېږي او هغه چې وسته فقط څوره راځته دي چې در کسبان دي ورته ناس دي نو زه وایم واجه صاحب ته چې لوړو مقاماتو ته وزیرانو ته وړاندیز وکړي چې نو چې هر څه که تاسو چوکۍ غواړئ که قدرت غواړئ که پیسې خو دغه نو ته ډېر غټه پاملرنه وکړي ځکه چې د افغانستان
ډېر
سرمایه پاکستان کې په دغه غر کې
ډېره زیاته مننه. اوس له اورېدونکو څخه غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي ځکه چې خبرې ډېرې شوې چې بیا هېرې نه شي. ولی صاحب اول د دې لرګیو د قاچاق مسلې ته راځو ځکه چې ډېرو نور اورېدونکو په فیسبوک کې همدا مسله مطرح کړې ده. یو هم اصرار دانشته او وایي چې کونړ د کونړ ځنګلونه بیخي تباه شول ټوله وهل کېږي او قاچاق کېږي. مخکې څو اورېدونکو دې موضوع ته اشاره وکړه، تاسو څه اقدامات کړي دي؟
جناب دے خبر کزتا تو من متو ذہنی پریشانی را پیدا کله جو چکل لاله ما دا اول وخت نم دے خبر مخالفت کله دے او لسونه تم دا کله دے کتا سے نور زنگل نقته کوی نو دا موجوده لږی چ پراتری غل شو دی پر بمغي قانونی لاره پیدا کو. لیکن بد بختانه چې دا وسم برقی اری تلی دی په البته غازی آباد کې په چپا دره کې په پیش دره کې عمدہ سے دیواگل در کے برقی ابھی تلی دے جنگل ڈبل بانے قطع کی گی مزما پل چارن و بغیر لڑگو قاچاق مخنوی ہونی سم بولے کہ یہ لارے لڑگی وہ جی اب آگے کہ دونیم سو لڑگی نتا یقین ہوتے چھپا دونیم سو لڑگو پیسوں بانے دونیم ذرا لڑگی نور قطع کی گی زه یو وخت مجبور شم خپل شخصي ګارد چې کوم هغه مانو ګل راولې ګوډه د کونړ خلکو نه پټه نه ده او کونړ خلکو ته پته ده چې ما تقریبا درې میاشتې مکمل د لرګي بند لالته بیا د درې میاشتې نه وروسته زما هغه هلکان هم داسې وشولو چې هغه دغه و ده نور زما هغه هم تنګ شولو ویل چېرته ولسوالیان شته دی قومندانیان شته دی د دې مخه دې ونیسي. تیر وخت کې یو موټر مونږ تقریبا د ډېر ډېر فشارونو او ډېر تشویشونو له لاسه یو موټر په دې کونړ خاص په طریقې کې چپه شو چې د کندګن لپاره بار کړو 200 لرګي په بار کړو څوکۍ له شراغله او فکر یې کړو چې والیم نشته دی بل څوک نشته دی واته لرګي په پاسه جنگل باندې بار کړو. کله چې موټر جو لوک چپه شروع هغه زو کابل کې مزان مې ورور سره هغه لرګي ټول ویوړ عام ډرایور تختیدل او چا چی استلو زبده یعنی باید واضح و ما چې موږ نور قانون استلو زخمی و کروو عام کاچ اخبار نو عام د موټر نمبر پلیټ نو عام د موټر جواز سیر نو فقط یو تشه ډانچه و چې لږی ما ویوړ موټر می ویوړ په ګمرک کې نو درو نو زه په دې یقین لرم هغه ورور ول چې تا ویل دې زبر ما سیلین نو کومه کوړم زه بار بار زه خبر کوم د څوکۍ نورګل ما سیلین ته ځوانان ته ویل چې راوځي زما د اسما سامنے تیور قانون همکاری نه کوي لرګي قطع کوي ویسې خرج کوي ځان ته تعلیم وکړي کدمانه چاته پوس کده بم چور را دام مرو ته ما کله ولې چې امنیت تیور قانون حکومت کو نه مجبور هم لسته مراجع وکم ځوانانو ته تعلیم په طبقه ته. لیکن با وجود دې م زه خپل نهایت ته په تلاش میکړل ده په شپه تاسو په فیسبوک کې زموږ ورونو لري زه په خپل بصره وتم د شپې موټر مې ونیو وسول شل چارت راش پکې پراته او ته مې سار له مطبوعاتان را غونډ کړل هغه ته مې وخو د اجازه کوم ځای باندې راتل شوې ده کوم ځای ته بار شوې نو دا په یو باندې نه کېږي زه په دې خبره کې اخلاص لرم او نه زه خپل خدای نه خواسته خدای نه خواسته په دې عمر او په دې چوکۍ کې د سیم نه چې خدای نه خواسته په دې کې مبتلا یم خدای چې امنیتي حکومت نه کوي موږ شورا امنیت ته مکتوبونه لیکلي بلې باره کې حتی وزارت داخلیه ته هم لیکلي دي زه بیا هم په خپل هغه تاهور ټینګ یم چې متعلمین او محصلین ترې وځي ما همکاري کوي زه په سر په سترګو منم. یو بله مسله یوه ورور د محصل د پوهنتون محصلینو خبره کړې وه.
بله لیلی خبره کوله. بله
زه به دومره وایم چې زه اکثره د شپې وتلی یم په دغه اتاقونه د محصلینو ګرځېدلې ما ته لیله نشته دی په بازار کې کوټې نیولې چا چې په ګرانې کرایه کې زیاته کړې ده جریمه کلي مې دي زه فکر کوم یو والی به هم داسې نه شوی چې شپې تللی د محصلینو په اتاقونو به ګرځېدلې بدله شه مې رئیس د پوهنتون څو څو ځل دا غوښتلی چې بدله شه دا مسافر دي څوک د شمال راغلي څوک د جنوب نه راغلي څوک د غرب نه راغلي دا دلته چې بدله شه ته په وخت نه رسېږي نو بېګا ما ته محصل ټلیفون کړی ما زه چې کونړ ته در ورسېږم چونکې زه کابل کې یم اوسه چې زه ورسېږم اولنې به دا تپوس کوم چې دا بدله شه ولې نه در رسېدلې ځکه ما د میزان د میاشتې هغه امضا کړی وه نو باید چې میزان هغه رسېدلی وای دا قرب هغه ورکړي دغه یو څو ورځې پس پوهنتون رخصتېږي او لیلا داسې ده چې لیلا په هغه وخت کې د میزان د 2000 او د دویم کال دغه چې باید لیلا تکمیل شي بیا ټیکدارانو نه ده تکمیل کړی بیا تمدید هغه سره ما بل اوس بیا وزارت ته تحصیلات ته مکتوب لیکل چې یو کال کې اوس هم دا لیلا نه ده تکمیل شوې د دې علت چې چېرې باید ټیکدار راوغوښتل شي د دې خلکو نه باید جزا ورکړل شي جریمه شي چې آینده لپاره بل سړی په خپل وخت او زمان باندې خپلې ټیکې پوره کړي. او یو مسله بله چې زمونږ دغه ورور د بچې نه ویله چې 50 کیلومتره کې ده په دې کې هیڅ شک نشته دی ورور زه درته موافق یم په هغه وخت کې چې تاسې کورونه وسولو یو خو بدبختي دا ده چې په بچو کې د دوه طالبانو د ګروپونو خپل منځ کې اختلافات دي یو راځي دغه بل ګروپ ډله ټاکي بل راځي دا بل ګروپ ډله ټاکي کورونه هم شوي دي
منګه یو درې ځله عملیات هم وکړل هلته لاړلو خو څنګه چې لازم ده په دې باره کښې زه خپله ملامتیا منمه چې په دغه ځای کښې مونږ نه لیکلي چې مونږ د خپل ولس حمایت وکړو خپل ولس د مشکل نه خلاص کړو خو البته دسې دغه مشکلات زمونږ دغه دی چې دیورنګ خټ ته څېلمه پراته دي دلته چې ډډ مو کښې بېرته نیم ساعت کښې یو ساعت کښې بېرته د خټ ناپل ته اوړي نو مونږ کولی نه شو چې سرحدي قواوې مونږ په ټولو غرونو کښې واړته و دا خو ازادې لارې دي تقریبا 122 کیلومتره سرحد مونږ د پاکستان سره لرو یو مسله چې د صحت په باره کښې کامران صاحب ویل اګر چې یوه عمومي مسله وه خو ما وزیر صاحب مالیه ولیدل د خلوار صاحب هغه وویل چې ما په ننګرهار کښې ټیم کونړ کښې خو ځمکې نه شته دی ننګرهار کښې مې په کافي 300 جریبه ځمکه تخصیص دې له ورکړی دی چې مونږ داسې یو په شبخانه جوړه کړو چې زمونږ د مریضان نور د پاکستان او د هندوستان نه د تداوۍ نه خلاص شي په دې خپل وطن کښې تداوي شي په نظر کښې دي انشاءالله وزیر صاحب د مالیه په دې کښې علاقمند هم دی او آینده حکومت هم په دې مسایلو کښې جدي دی توکل په خدای چې کېږي
بلې والي صاحب پوښتنې ډېرې زیاتې دي که لنډ ځواب ورکوي نظیف الله حسرت لیکلي دي وایي په خاص کونړ کښې د تذکیرو مامورین خلک ځوروي په ځنډ تذکیرې ورکوي د خلکو کار ژر نه ختموي او یو بل اورېدونکي اول دی ته ځواب وایي
بلې داسې مسله ده چې ماسې بعضې خلک را شي ولسي خلک شل کسه را شي وایي دا
بلې صاحب متاسفانه لکه چې ستاسو ټلیفون قطع شو خیر دوباره به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ ولایت په ولایت پروګرام دی د کونړ په ارتباط خبرې کوو د کونړ والي ښاغلی شجاع الملک جلاله خبرې کولې متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو همداراز موږ هڅه کوو چې د دانګام او نورګل له ولسوالانو سره هم تماس ونیسو له دوی سره مو خبرې کړي دي چې په دې خپرونه کې زموږ مېلمانه واوسي خو متاسفانه تر اوسه پورې ټلیفون کار نه کوي اورېدونکو ډېرو اورېدونکو نظرونه څرګند کړي دي د فیسبوک له لارې هم مثلا نصرالدین تنها کونړي لیکلي دي وایي له سلام او کلام وروسته دی وایي چې په کونړ کې کوم پارک نشته چې ځوانان او محصلین پکې مطالعه وکړي یا وګرځي بل دی وایي چې د شیګل ولسوالۍ د برشیګل د شنګرګل چاقوزی حصاره او ځینو نورو کلیو ترمنځ لوی خوړ بهیږي او دا ډېر وخت وشو چې دغه خوړ بهیږي دی وایي چې حکومت باید څه تدابیر ورته ونیسي شاید منظور یې دا وي چې استنادي دیوال ورته جوړ کړی شي یو بل اورېدونکي لیکلی دي چې نوم یې دی فدا محمد وایي د کونړ موسم څرنګه دی نور حسین نوري شرنوال نوري هم د کونړ د موسم په اړه معلومات غوښتي دي متاسفانه چې د کونړ د والي ټلیفون همدا اوس قطع دی نه پوهېږم چې د کونړ د ولایتي شورا غړی حاجي شیرزمین خان هم په لاین کې شته کنه متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شوی دی خیر کوشش روان دی چې ژر له دوی سره تماس ونیول شي یو بل اورېدونکي زیا افغان لیکلي دي وایي د کونړ ځنګلونه اوس هم وهل کېږي او په کچرو باندې لرګي پاکستان ته وړل کېږي والي او حکومت یې ولې غم نه خوري زیا افغان ته باید وایي چې والي صاحب مخکې په دې موضوع مفصلې خبرې وکړې خپل مشکلات یې هم یاد کړل او د امنیتي ځواکونه ملامت کړل چې ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي همداراز والي صاحب همدا اوس د ټلیفون له لارې بېرته روغ شوی دی د بل اورېدونکي تر نظر تر یا پوښتنې تر مطرح کولو مخکې به والي صاحب ته موقع ورکړو والي صاحب ستاسو خبرې قطع شوې په نیمه کې مهرباني وکړئ
دغه صحت په باره کښې تاسو خبره کول دا کونړ خو البته وړوکی ولایت دی او زمونږ شبخانه محدوده شبخانه
صحت په باره
کښې ځکه نورستان
د صحت په باره کښې مفصلې خبرې
وکړي اردوي نظامي هم راځي لیکن په عمومي سطح د افغانستان په سطح باید یو شبخانه جوړه شي تر څو زمونږ افغانان نور پاکستان او هندوستان ته د علاج دپاره لاړ نه شي او د دې دپاره انشاءالله د نوي حکومت په تصمیم نیولی ده چې پروګرام شته دی وزیر صاحب مالیه ویل چې مونږ له جلال آباد کښې ځمکه هم برابره کړه نو خدای دې وکړي چې دغه یو مجهزه او یو غټه شبخانه جوړه شي چې مونږ دا مریضان نور د دې ګاونډیانو د تګ را تګ نه خلاص شي
بلې والي صاحب یو اورېدونکي لیکلي ول چې وایي په کونړ کښې یو پارک نه شته چې ځوانان لاړ شي او یا محصلین پکښې مطالعه وکړي یو بل اورېدونکي د برق مشکل یاد کړی دی وایي د کونړ د برق مشکل به کله حل کېږي
کونړ خو صاحب برق تقریبا اوس هغه یو دغه چې شروع شوی دی 2.2 مېګاواټه دی هغه خو څلور کلن پروګرام دی
زمان خپل پخوانی برخ دی دغه توربینونه تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت کال مخکې زاړه توربینونه دي. موږ ورته یو میلیون ډالر اوس په دغه بعضې د سرحدي ولایتونو له دېرش دېرش لکه ډالر ورکړي وو. په هغې کښې یو میلیون ډالر موږ همدغه د کونړ برخ ته دغه کلي دي چې دا کلي دي چې اوس دغه حکومتونه راشي او دغه پیسې موږ له راشي موږ وکولی شو چې دا توربینونه په دې نوې ټکنالوژي بدل کړو. امید د خدای لرو چې نهه سوه کیلو واټه یا یو مګاواټ ته به دغه وخېږي. دغه چې وخېږي اوس موږ تعلیمي اداره پوهنتون دی موږ برق نه لري په یو نیم کیلومتر د ولایت کښې پراته ده. نو که دغه برق دا یو مګاواټ ته ورسېږي امید د خدای لرو چې د مرکزي کلو د پوهنتون د دولتي ادارو او دغه کیرال او دم کلی او اسدآباد د مراور او دې ځای پورې دغه برق توضیح کړو. خو چې اوس تخصیص را شي نور هر څه پروګرام پروپوزل هر څه مو له جوړ کړي دي. د برق په مسله دغه کښې دغه مشکل دی. بل مشکل نه پوهېږم چې څه
بله مسله به له حاجي صاحب سره مطرح کړو. حاجي صاحب شیرزمین خان، حاجي صاحب ستاسو په ولایت کښې وایي پارک نشته، آیا امکان یې نشته که څنګه؟
ایت مخه تشته ده نور دسه بل کې دسه تخه اصل کول زمونږ خاري پلان نه لري. فعلاً دا کوم دوکانونه چې دي دا ساحه ډېره محدوده ده، په دې کښې نشي کېدی چې خاري پلان تطبیق شي. موږ دوه اساسي مشکله چې په کونړ کښې لري یو د لرو هغه یو د خاري پلان په مورد کښې لرو او دویم د صنعتي پارک په حیثه کښې. کله چې موږ په مشوره باندې د والي صاحب او مرکزي حکومت سره زمونږ دا دوه غوښتنې دي چې په دې باندې موږ سره همکاري وکړي. وسړي کوم ساحت چې د کونړ د ولایت اسدآباد ښار دی په دې کې د پارک جوړېدو امکانات نشته چې نوی ښاري پلان د کونړ دپاره تطبیق نه شي. صنعتي پارک دپاره کونړ کښې ځمکه تخصیص نه شي. دلته د خاری پلان لپاره امکانات نشته دی. بل مسله عرض مې دا ده چې د کونړ دپاره دغه والي صاحب مفکوره چې ده د برق برېښنا پیسه کښې دا یو ښه مفکوره ده. خو فعلاً دپاره اجالتاً موږ ولایتي شورا داسې تصمیم نیولی دی چې د والي صاحب سره په مشوره باندې موږ دغه وارداتي برېښنا چې فعلاً ننګرهار ته راغلي د دې نه چې لس میګاواټه برېښنا کونړ ته را نه شي
زمونږ مشکلات په کونړ کښې نه حل کېږي. بله صاحب، والي صاحب یوه بل اورېدونکي لیکلي دي چې وایي د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د کې سي سي یو ټکنیکل سنټر دی چې دغه سنټر بالکل فالج دی. آیا تاسو د دغه مرکز د بیا فعالولو لپاره څه پروګرام لرئ؟
ما خو یو مسله مخکې چې حاجي صاحب وویل دغه موږ د نغلونه چې جلال آباد ته د برق باره کښې لږ په غواړم زه به تفصیل ورکړم. جلال آباد ته چې کوم برق تللی و لغمان په هغې کښې تقریباً شپږ یا اته میګاواټه د کونړ څخه هم دی. خو سږنۍ بودیجه کښې نه وه نیولی و له هغې د بودیجه بیا پرون وزیر صاحب مالیه چې وویل د هغې ویل چې په زمیمه کښې مې وله پیسې په نظر کښې نیولي چې دغه لین کونړ ته تېر شي. یو بل دا چې کونړ کښې بدبختانه چې موږ دولتي ځای نه لرو. پارک خلا پرېږده وایي چې دوه درې ریاستونو پیسې راغلي لکه حج اوقاف او دغسې احصایه مرکزي موږ دومره یو جریب ځمکه نه لرو چې تعمیر په کښې جوړ کړو. راغلو په دې مسله کښې چې تاسې د کسیسي ته اشاره وکړه. کسیسي واقعا چې په شیګل کښې دا د یو یو پروګرام و د یو سایزي د طرفه چې په هره درېیمه میاشت کښې به دې نه تقریبا یو نیم سل دوه سوه هلکان فارغېده. څوک به نجارانو څوک ګلکاران څوک د برق پر رشته کښې څوک د اوبو دا د لیندوانۍ په دغه کښې. نو دغه به دومره وو چې که استادان شوي نه وو په دې درې میاشت کښې دومره څه زده کول چې د بل استاد سره به شاګرد شو خپل بچوله او خپل فامیل له به یو نفقه پیدا کوله. یو سایډي پروګرامونه بند شول. دا د تقریبا یو نیم کال نه کېږي چې دغه دا بېخي همداسې بنده پرته ده. اوس هم په کښې د لکاو روپو سامان موجود دی. نو بیا موږ مجبوره شو چې دا هم د وزارت معارف سره په خبره وکړله او وزارت معینت تخنیکي دا اوس په خپل چارج کښې اغوستی دی په خپل دغه کښې. دلته غواړي چې هغه یو انسټیټیوټ په دې راتلونکي کال په بودیجه کښې ورله تخصیص هم نیولی دی. یو انسټیټیوټ جوړ کړي چې د حرفوي زده کړو دپاره چې دغه کسیسي سنټر بېرته فعال کړي.
بله ډیر زیاته مننه. اوس ته نورګل ولسوال محمد ولی د ټلیفون لاري را سره دی. ښاغلی محمد ولی ته هرکلی وایم. د نورګل ولسوالۍ ځینې ستونزې دا دي چې یو خو د چارتراشو قاچاق وای پکې ډیر دی، بل خلک او د کنړ والی هم مخکې وویل چې په دغه قاچاق کې د لرګیو د چارتراشو امنیتي ځواکونه او یا چارواکي هم لاس لري. بل خبره په درګل کې داره چې په ورستیو کې پاسون شوی. نو لومړی که ښاغلی محمد ولی د نورګل ولسوال، تاسو د پاسون په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا پاسون تر څه حده پورې پراخ و او څه نتیجه یې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو کارکونکو درنو اوریدونکو ته، ولی شت ته او نورو ګډونکو ته سلامونه او نیکې
سلامات کور دی ودان.
اول د قشاقو پر عادته باید ووایم چې د نورګل ولسوالۍ خپله داسې ځنګلونه یاقتې د ځنګلاتو هم لري. ولې د نورګل ولسوالۍ د کونړ ولایت د ننګرهار ولایت سره همجوار سرحدي ولسوالۍ ده او د کنل د دروازې حیثیت لري. نو چې قاچاق کېږي حتمن په دې ځي باندې تېرېږي، بله داسې کومه لار نشته چې په هغې باندې تېر شي، یا په سیند کې یا په سړک کې. دا خبره زه د والي صاحب بالکل په ځای ده او تاییدوم. د ملي پاڅون په رادته ته ووایم باید چې ملي پاڅون خلکو تقریبا په دې کې څوارلس کلي دغوده شامل وو، چې دا اوس هم سل کسان مسلح په پوستو کې ناست دي او د خپلو کورونو څخه هغه لوړو نقطو کې چې مخکې به موږ د ډېرو قوتونو سره یا د کمپاین دپاره د کوکنارو د تخریب د کمپاین دپاره یا د نورو ځینې خاصو عملیاتو دپاره هلته تلو. ولې اوس هغوی خپله د پاڅون کسان ځای په ځای دي او د خپل کلي او کور څخه دفاع کوي.
بله صاحب، او یو واوریدونکي لیکلي دي وایي په نورګل کې سړکونه ډېر بد وضعیت لري، د سړکونو وایي کوم سړکونه چې جوړ شوي وو هغه هم خراب شوي دي. آیا همداسې ده؟
سړک چې د کنړ او د نورار مواصلاتي سړک دی، نورو د درو سړک لکه مزار درې چیتک او د درې درې لري تقریبا، چې هغوی تر اوسه پورې بېخي سړکونه نه درلود. تقریبا اووه کیلومتره سړک یو څلور کاله مخکې جوړ شوی و او پنځه کیلومتره سړک باندې اوس کار شروع دی. د مزار درې سړک د ملي پیوستون یا ملي همبستګۍ د خوانه چې اته یا سړي شوراګانې یو ځای شوي دي، بل له دره چې د تیتک په نامه یادېږي او د شولک په نامه یادېږي، په هغې باندې هم سړکونه شروع شوي دي. خو ستونزه د نورګل ولسوالۍ د درو سړکونو واقعا چې ډېره زیاته ده، ولې داسې نه دي شوي چې جوړ شوي دي او ران شوي دي، بېخي سړکونه نه لري.
ولسوال صاحب، ستاسو په ولسوالۍ کې کوم کارونه شوي دي؟ مثلا د ولسوالۍ لپاره ودانۍ، کلینیکونه یا دغسې نور دفترونه چې جوړ شوي په وروستیو کلونو کې دي، یو څو نمونه د نمونه په توګه یو څو نمونه واخلئ.
د نورګل ولسوالۍ مربوطاتو کې یعنی یو څه ډېر کارونه شوي، خو دا چې ځایونه وران دي او ډېرو پروژو ته اړتیا لري. خپله د نورګل ولسوالۍ تعمیر جوړ شوی دی، کلینیکونه جوړ شوي دي، تقریبا مکاتب جوړ شوي دي، شپږش مکاتب لرو چې په هغې کې د څوارلسو مکاتبو ودانۍ نشته. نور ټولو د لیسو د ودانۍ جوړې شوي. همدارنګه سړکونه، پلونه، یعنی دا دوهم پړاو دی د ملي همبستګۍ چې په دې ولسوالۍ کې تطبیقېږي. دا تقریبا اوس چې کمې نو دغه اویا پروژو څخه اتیا پروژې اوس پیالا روانې دي، د ملي پیوستونه د خوانه او هم د نورو ریاستونو یا وزارتونو د خوانه.
بله، که په یوه جمله کې ووایاست چې له حکومت څخه، له مرکزي حکومت څخه ستاسو د ولسوالۍ لپاره ستاسو غوښتنه څه ده؟ کوم کار درته وکړي؟
زموږ غوښتنه په مجموع کې چې هغه په ښې حکومتدارۍ کې او ښه امنیت کې رول لري، هغه دا ده چې یو ولسوالۍ ته امکانات ورکړل شي، فرزندي او ته ځانګړې بودیجه ورکول شي، تر څو موږ وکولای شو د خلکو ستونزې موږ له نږدې نه وینو. ولې داسې امکانات موږ نه لرو چې هغه حل کړو؟ بل عامو خلکو ته باید روزګار پیدا کړي او خلک مصروف شي، بې سوادي له منځه لاړه شي. همدغه شانه زمونږ مشکل د امنیتي پرسونل هم دی. موږ دلته محلي پولیس نه لرو، موږ اردو نه لرو، صرف موږ ملي پولیس لرو، هغه هم په ډېر کم تعداد کې. چې زه نه غواړم تاسو ته د دې خپرونې د لارې یاد کړم،
بله
په دې کې مرکزی دولت خاص پاملرنه وکړي. فکر کوم زما په نظر چې دا به په امنیت کې رغنده رول ولري او د دې ولسوالۍ د ترقۍ او خوشحالۍ سبب بشي.
ډیره زیاته مننه د نورګل ولسوال محمد ولی و تر دوی مخکې همداراز د کنړ والی شجاع الملک چلاله د ولایتي شورا غړي حاجي شیرزمین خان هم په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له ټولو ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. له تاسو اوریدونکو هم مننه. د ازادي راډیو خبرونه تر وو بجو پرې دوام لري. د ماښام له وو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي.
سندھ کو نڑنا بٹو منو نمستے وہی شان نہیں رہا روتا وڑے وڑے سل گئے وہی شان نہیں رہا روتا وڑے وڑے سل گئے وہی او سندھ کو نڑنا بٹو منو نمستے وہی شان نہیں رہا روتا وڑے وڑے سل گئے وہی شان نہیں رہا روتا وڑے وڑے سل گئے وہی No.